있는 아우아즈야.
는 아우아즈야.
د نن وضعیت د خبرونه ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم جوړ روغ او سوکاله اوسئ امدا زمنګ همیشنه هیله ده ساسه د خوشحالی په هیله دا د نن او وضعیت خبرونه کې زه نو شباشنا ساسه قربانای قدر من اوریدونکو د تل په څیر د خبرونه په فایل کې درته د سیمې او نړۍ خبرونه لرو او پسې به د نن د وضعیت په اړه درته رپورټونه هم وړاندې کو خو لومړی پاموکي خبرونه ده.
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غک آشنا رادیو نه خبرونه اورئ زه سید سلیمان آشنا یم. طالبان وی د قطر او ترکی یو تخنیکی ټیم به ډیر ژر کابل ته ورشي او د کابل د هوایی ډګر په شمول د افغانستان د 15 هوایی ډګرونو د امنیتي مدیریت په اړه به د پنځشنبه په ورځ خبرې وکړي. د ترانسپورت وزارت او هوایی چلن ادارې یو ویان انعام الدین احمدی امریکا غک ته ویلي دا ګډ ټیم به د پنځشنبه په ورځ کابل ته ورسیږي او د دوی د وزارت تخنیکی ټیم د ترکیې او قطر د ګډ کاري ټیم سره د کابل، هرات، قندهار، مزار شریف او خوست هوایی ډګرونو د امنیتي مدیریت په اړه خبرې کوي. د امریکا د کانګرس لږ تر لږه شپږ څلوېښت دیموکراتو غړو د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایډن ته د یو لیک په استولو سره د هغه غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د پراخې قحطۍ د مخنیوي لپاره د هغه هیواد کنګل شوو پانګو ته د لاسرسي زمینه برابره کړي. په دې اړه نور حال د نوشابا آشنانه واوري.
دغو امریکایي وکیلانو د افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر نه په ملاتړ ټینګار کړی او ویلي دي چې د نړیوالو ټولنې له دې غوښتنې سره موافق ده چې متحده ایالات باید د هغو فشارونو له پلي کولو ډډه وکړي چې د افغانستان د اقتصاد د ویجاړېدو سبب کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د کنګل شوو پیسو آزادولو او بندیزونو لرې کولو په اړه جو بایډن ته د لیک استولو په اړه د کانګرس غړو د اقدام هرکلی وکړ. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د افغانستان وګړي د ژمي په درشل کې د پراخې لوږې او قحطۍ سره لاس او ګریوان دي او د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې که بیړنۍ مرستې ونه شي د دې هیواد موجود بشري وضعیت به د افغانستان په شاوخوا ونه وی فیصد نفوس ناوړه اخیسه وکړي. نوشابه آشنا، امریکا غک آشنا رادیو، واشنگتن.
تاسو د امریکا غک آشنا رادیو نه خبرونه اورئ. ملګری ملتونه وړاندیز کوي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سره د شپږ میلیون ډالرو مرسته کوي. د ملګرو ملتونو د اسنادو د مخې نه د طالبانو په واک کې د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر اوس وخت د ملګرو ملتونو او د امریکا لخوا د بندیزونو په لیست کې او د امریکا د فدرال پولیسو د تعقیب لاندې ده. د رویټرز خبری اژانس وی په وړاندیز شوو پیسو به تر ډیره د کورنیو چارو وزارت کې د طالبانو هغو جنګیالیو ته میاشتنی معاش په توګه ورکړل شي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفترونو ساتنه کوي. ملګري ملتونه وایي د 2021 کال کې شاوخوا 1500 افغانان ایران ته کډوال شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمشنر فلیپو ګرانډي چې د افغان کډوالو د وضعیت ارزولو لپاره ایران ته ورغلی په ایران کې د افغان کډوالو سره د زیاتو مرستو چمتو کولو غوښتنه کړې ده. دغه کمشنری د سیشن بې په ورځې ناوخته یعنی د دسمبر په 21 وویلې چې ښاغلی ګراندي په خپل درې ورځني سفر کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر او نورو چارواکو سره لیدنه کې دغه هیواد ته د تازه راغلو افغان کډوالو دپاره د مرستو مدیریت په اړه خبرې کړې دي او هغه ویلي دي چې د افغان کډوالو د کوربتوب له امله نړیواله ټولنه باید د ایران د خلکو او حکومت ملاتړ ته دوام ورکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری تازه په ایران کې د کډوالو یو کمپ جوړ کړی دی او تر څنګ یې د هغوی د اړتیا پوره کولو دپاره اړین تدابیر هم نیولی دي. تاسو د امریکا غک آشنا رادیو نه خبرونه اورئ. د امریکا جمهور جو بایډن د سیشن بې په ورځې یو نوی پلان اعلان کړو چې له مخې یې د کورونا وبا د مخ په زیاتېدونکې خپرې شوې اومیکرون بڼې سره مجادله وشي. د بایډن په نوي پلان کې روغتونونو ته د فدرال حکومت صحي کارکوونکو لن لاسرسی په ملي سطحه د طبي خدماتو او امکاناتو تنظیمول او د امریکایانو دپاره د 500 میلیون ډوزه واکسین معاینه بستې شامل دي. بایدن د سپینې ماڼۍ نه دا وینا په داسې یو وضعیت کې کوله چې په امریکا کې په کورونا ویروس د ناروغانو شمیر یو ځل پی زیات شوی دی او د دوشنبې په ورځ یې د ناروغانو شمیر 143,000 او له همدې مرض نه د مړو شمیر یې 1,300 ته رسېدلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سې شنبې په ورځ ویل کېدی شي د اوکراین پولې ته نږدې د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په اړه له هغه هیواد سره خبرې د 2022 کال په جنوري کې پیل شي. انټونی بلینکن دا څرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې د اوکراین پولې ته نږدې د لسګونو زره روسي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه د مسکو او واشنګټن اړیکې ترینګلې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په یو خبري کانفرانس کې ویل امریکا د څو لارو ډیپلوماتیک تعامل ته چمتو ده. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین، متحده ایالات او متحدین یې په سیمه کې د تاوتریخوالي زیاتېدو عاملین بللی دي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه خبرونه واورېدل.
اتصال زموږ او ستاسې پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ، نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې د ماښام پر 15 بجو او 30 دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درنو واوریدونکو، تاسو د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. پام وکړئ د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته. د ترانسپورت او د هوایي چلند وزارت چارواکي وایي ټاکل شوې ضربه د ترکیه او قطر یو ګډ تخنیکی ټیم د کابل هوایي ډګر په شمول د 15 هوایي ډګرونو د امنیت د سپارلو په اړه د نورو خبرو لپاره کابل ته لاړ شي. د ترکیه چارواکو ویلي چې یو قطري او بل ترکی شرکت په دې اړه یو تفاهم لیک لاسلیک کړی دی. پاره په موکې رپورټ ته.
د طالبانو د اسلامي امارت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت چارواکي وایي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر په ګډون د 15 هوایي ډګرونو د امنیت د مدیریت لپاره د څو بهرنیو شرکتونو سره خبري شوي چې تمه ده دغه خبرو په لړ کې به د ترکیه او قطر یو ګډ تخنیکی پلاوی د دغه وزارت د تخنیکی ټیم سره د خبرو لپاره ډیر چې کابل ته راشي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایان امام الدین احمدي امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې ټاکل شوی و چې دا ګډ پلاوی د چهارشنبې په ورځ کابل ته راغلی وي، خو اوس دوی د پنجشنبې په ورځ کابل ته دغه
موږ د مختلفو شرکتونو سره په خبرو بوخت یو چې په دې کې د وروستیو کې د قطر او د ترکیې هیواد په ګډه تخنیکی ټیم تمه وه چې نن کابل ته تشریف راوړي، خو غالباً چې سبا راشي انشاءالله. دوی سره به زموږ تخنیکی ټیم خبرې کوي. مخکې هم ورسره غږېدلي یو، موږ خپل شرایط د ملي ګټو چوکاټ کې ورته وړاندې کړي دي. تخنیکی ټیمونه هم نور هم سره غږېږي که چېرې زموږ د هیواد په ګټه وي انشاءالله د هوایي ډګرونو قرارداد وشي.
ترکی د بهرنی چارو وزیر مولود چاویشوغلو د دوشمې په ورځ د خپل ماليزیایي سیال سره یو ګډ خبري کانفرنس ته ویل چې ترکیه او قطر موافقه کړي چې په افغانستان کې د کابل د نړیوال هوایي ډګر په ګډون د 15 هوایي ډګرونو د مدیریت لپاره ګډ کار وکړي. د ترکیه د بهرنی چارو وزیر ویل چې یو ترکیه او قطري شرکت د کابل د هوایي ډګر په ګډون د 15 هوایي ډګرونو د مدیریت لپاره یو تفاهم لیک هم لاسلیک کړی دی. په دې هوایي ډګرونو کې چې د امنیتي چارو د مدیریت لپاره بای ممکن دی یو ګډ ترکیه او قطري شرکت سره تړون لاسلیک شي. د کابل نړیوال هوایي ډګر تر څنګ د هرات، مزار شریف، کندهار او د خوست هوایي ډګرونه شامل دي. د ترانسپورت او هوایي چلند د وزارت وایان وایي چې د شرکتونو په غوره کولو کې ملي ګټو تر څنګ د شرکتونو نړیوال معیارونه هم په پام کې نیول کیږي. ترکیه حتی د افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو دمخه د کابل د نړیوال هوایي ډګر د مدیریت او امنیت د تامین لپاره تیاری ښودلې وه. د اګست د 15مې وروسته د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه د امریکا او ځینو نورو لویدیځو هیوادونو لخوا د زرګونو افغانانو د ایستلو پر مهال دغه هوایي ډګر ته ډېر زیان رسیدلی او درادر سیستم خراب شوی دی. پر افغانستان باندې طالبان د اسلامي امارت له واکمن کېدو وروسته د ترکیه او د قطر تکتیکي ټیمونو د کابل د وی دګر په بیت پرانستلو او پروازونو ته چمتو کولو کې همکاري کړې و. د طالبان د اسلامي امارت د چارواکو د ایداله مخې کله چې امریکایي ځواکونه د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه وتل، د وتلو وړاندې د دغه هوایي ډګر درادر سیستم ته زیان رسول و. ښاغلی احمدي وایي چې اوس مهال د دغه هوایي ډګر څخه یوازې د ورځې لخوا الوتنې ترسره کېږي.
هوایي حریم څخه اوس الوتنې نشته. انشاءالله چې قرارداد نه وروسته به د هوایي حریم څخه عبوري الوتنې هم شروع شي. مستقیم پروازونه او سهارني پروازونه لرو. د ورځې 15 نه تر 20 پروازه کېږي چې د کې 3-4 پروازه یې کورني دي، نور ټول بهرني دي. په نورمال ډول دوبۍ ته، ترکیه ته، پاکستان ته همدارنګه چارټر پروازونه دي، او هم ایران ته نورمال ډول لکه مخکې چې کېدل اوس هم د ورځې دخونه پرواز کوي.
د تیر رژیم پر مهال د افغانستان له هوایي قلمرو څخه هر ورځ په زیات شمېر الوتکو عبوري الوتنې کولې، چې د هر الوتکې د تیرېدو څخه به دغه هېواد ته اوس هم امریکي ډالر د رادار د خدمتونو لپاره ورکول کېدل.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
بنړی سیمی او افغانستان پر روان چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن په ویرجینیا ایالت کې له یو شمېر افغان کډوالو سره لیدلې دي. د لټولو هغو افغانانو نه مننه وکړه چې په تیرو 10 کلو کې له امریکایي ډیپلوماټانو او پوځیانو سره کار کړی دی. امریکا د کابل له سقوط نه وروسته له 1,000 افغانان رایستلی دي چې اکثره یې اوس په بیلابیلو ایالتونو کې میشت شوي دي. د حکومت په مالی ملاتړ یو شمېر ادارې د دغو کورنیو د استوګنې له بهیر سره همکاري کوي. نو تفصیل په رپورت کې.
بلنکن د دوشنبه په ورځ نه وخت په ورجینیا ایالت کې د هغو افغانانو او مؤسسو د مسؤلینو سره ولیدل او مننه وکړه چې د افغانستان د تخلیف په پروسه کې د رسیدلو کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره رسمي او رضاکاره همکاري کړې ده.
لټولو هو کسانو چې د ځای پر ځای کولو پروسه کې دخلی یاست مننه کوم. مننه چې د امریکا ښه انځور څرګندوي او د هغو خلکو هم منندوی یو چې په تیرو 10 کلونو کې په افغانستان کې د امریکایي ډیپلوماټانو او عسکرو سره اوږه په اوږه همکاري کړې او دلته رسیدلې دي. موږ له تاسو ډیر منندوی یو.
بلنکن وی د تخلیف پروسه یو غیر معمولی پروسه و چې په لسګونو زره افغان همکاران یې له افغانستان څخه پکې وایستل شول.
دا فوق العاده هڅه وه. د افغانستان 15,000 ملګري امریکا کې ځای په ځای شول. شاوخوا 3,000 تر اوسه په ورجینیا کې دي او نور هم رسیږي. د ځای په ځای کولو دا پروسه په خپله ډیره ځانګړې ده.
د اگست په 15مه طالبانو کابل ونیو او یو ونی وروسته تر ټولو زیات شمیر کې افغانان په ورجینیا ایالت کې د جالس نړیوال هوایي ډګر ته ورسېدل. خو د ښاغلي بلنکن په وینا د افغانانو لپاره د وټلو د پریکړه دومره اسانه هم نه و.
کله چې تاسو پریکړه کوئ چې خپل هر څه شاته پریږدئ، لکه فامیل، ولس، ملګری او بیا داسې یو ځای ته راشئ چې کېدای شي په خوا د هیڅ کله نه وي لیدلی، د داسې یو سفر کول او بل ځای کې د ژوند جوړول واقعا یو فوق العاده او خاص حالت دی.
د امریکا حکومت تیره اونۍ ویل متحده ایالات لا هم د افغانستان نه د امریکایانو په امریکا کې د دایمي استوګنې سند لرونکو او افغان همکارانو د ایستلو پروسې ته دوام ورکړي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکاو. اقتصادي کړکیچ، بیوزلی او لوګي یو شمیر افغان مېرمنې اړستې دي چې په بازارونو کې د خپل کورونو مالونه لیلام کوي. په مزار شریف کې یو شمیر مېرمنې چې په خوای په خونځو او نورو ادارو کې کار کوي او خپل کورنۍ د نفقې لپاره د کور مالونه خرڅوي. د طالبانو له بیا واکمنې دونه وروسته اکثره ښځې له کار کولو او زده کړو محروم شوی دی.
په دغه خزو کې یو د خوندی په خوانی مدیره څلويخ کلن امینه صافی ده چې د سړک په غاړه ناشته ده کالی خرڅوي.
چې د خانه را فروختم خلاص کړم یعنی میکنه نه اونځي نه میته فروختم چې آمده شې. شکر 8 اولاد درو. 8 کرایې ده 8 اولاد درو. یعنی دینم دروزګار شاور ندارم یعنی بی وزن هستم. صد دفعه که معارف هر طرف که مراجعه کردم ای سابقه کاری مد نظر نگرفت.
امینه صافی د اگست په 15 د طالبانو د واکمنیدو نه وروسته د کار نه چې د مزار شریف په ښار کې د یوې لیسې مدیر وه منه شوه. میړه یې درې کاله مخکې په یو ځانمندي برید کې وژل شوی دی او اوس اتو ماشومانو ته د ډوډۍ د برابرولو مسؤلیت ورته وردغاړه شوی دی. د دې ښار په کونه فروشۍ کې کار کوي او د خپل کور شیان خرڅوي. سره د دې چې د مزار شریف په شمول لږ تر لږه په 10 ولایتونو کې د تعلیمي مشکلاتو باوجود د جنکو ښوونځي خلاص دي، خو دا نه ده څرګنده چې هغه ولې بېکاره شوه. هغه 15 کاله د ښوونځي مدیره وه او ټول اسناد هم لري، خو وایي د دغه ولایت د تعلیمي څانګې مسؤلینو ورسره هیڅ مرسته ونه کړه. هغې یو وخت سرګونو جنکو ته لارښوونه کوله او د ښوونځي مدیره وه، مګر اوس په ډېرو مشکلاتو خپلو ماشومانو ته ډوډۍ پیدا کوي.
اول یک کونه اونا از یک تا یک پنجار پس ایرو پک میخرم یکان تا میخره یک دربه میونه در غیر از این نمیخره دو بجی ها پرشن اما نخریده کسی اینو تو سودا هم نیست مردم هم وقتی اقتصادش خراب است هم کونه رو مردم خریده نمیتونه.
سره د ټولو مشکلاتو او ناممکناتو خځې په غون ملک د کار او تعلیم د حقوقو د اعادې لپاره مظاهره کوي. لسګونه کاله جګړو د ډیرو افغان کورنیو په ژوند باندې اثر کړی دی. ډیری خځې کونډې شوې دي او اوس ورته د خپلو ماشومانو د نفقې پیدا کول ورغړې دي. طالبان د اقتصادي سقوط او د بین المللي مرستو د بندیدو سره مخ دي او لوګه مخ په زیاتېدو ده. د خځو د لپاره په دغه حالاتو کې ژوند او خپل کورنیو ته د ډوډۍ پیدا کول ډیر سخت دي.
د صورت کې اگر مرد او زن دو نفر نفقه فامیل به دوش میره، پس 50-50 هست. مرد او زن زیاد احساس مسئولیت نمیکنن، یعنی یک کمی سبکتر و راحت تر هستن. در صورت که اگر این مسئولیت 100% روی شانه زن میفته، دیگه وضعیت خیلی رقت بار است که یک مادر چه قسم سعی کنه که اولاداش روبروش از گرسنگی جان ند.
بی بی روخیه د دې بازار یو بل میرمن بیخی ناامیده ده.
امید ما از اینجا خلاص است. هیچ امیدی نداریم که امید چی جور شوه. فقط امید در حال یک لغمنان هستیم که امید زمستان بره فرار کنیم و بریم خلاص.
افغانستان د طالبانو د واکمنیدو نه وروسته د اقتصادي او بشري بحران سره مخ ده، په داسې حال کې چې په خارج کې د دې ملک په میلیاردو ډالره زیاتره په امریکا کې بندې. نړۍ تشویش لري چې په کابل کې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو نه مخکې په دې برخه کې اقدام به کېدای شي د دې سبب شي چې طالبان د تیرو شلو کلونو غوندې سخت رژیم وضع کړي. زیبا خادم، امریکا غږ آشنا، رادیو واشنگتن.
نن او وضعیت.
نن او وضعیت
د نړۍ، سیمې او افغانستان په روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
ترنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. تاسو د نن او وضعیت د خبرونه اوریدونکو یاست. ملګرو ملتونو په پولاین او بلاروس غږ کړی چې په سرحدونو کې د کډوالو سره ښه رویه وکړي. د امریکا غږ خبریال لیزا شلاین په دې باره کې رپورټ را لېږلې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې مسؤلینو په بلاروس او پولینډ غږ کړی چې د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو او کډوالو د قوانینو په ترڅ کې د خپلو مسؤلیتونو سره سم په سرحدي سیمو کې د کډوالو او پناه غوښتونکو سره ناوړه رویه پای ته ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو یو ډله همدې سرحدي سیمې ته د نومبر د میاشتې د 9 نتر درېمې پورې تللې وه چې د کډوالو او پناه غوښتونکو وضعیت په خپلو سترګو وویني. د پولند چارواکو د لیډل سره وکتل، خو د بلاروس چارواکو ورسره ونه کتل. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې ویاند لیسټروسل وای د لیډل ته په سرحدي سیمه کې هغه سیمو ته د ورتګ اجازه نه ده ورکړل شوې چې حکومت پرې د خلکو په ورتګ بندیز لګولې. خو مېرمن ټروسل وای د لیډل د حکومتي چارواکو د مدني ټولنې د استازو او لسګونو هغو پناه غوښتونکو او کډوالو سره کتلې دي چې د پولند او بلاروس ترمنځ په ګډې پولې کې بند پاتې دي. د ملګرو ملتونو د چارواکي وایي د هغو کسانو سره چې مرکې ورسره سوي په سرحدي سیمو کې د کډوالو وضعیت خورا د اندېښنې وړ ښودلی. هغه وایي
The majority said that while in Belarus they had been beaten or threatened by security forces and also alleged that the Belarusian security forces forced them to cross the border.
د ډیرو کسانو سره چې مرکې سوي ویلي کله چې د بیلاروس په خوا کې وو امنیتي ځواکونو وهلي او ګواښلي دي. دوی همدارنګ ویلي د بیلاروس امنیتي ځواکونو په زور مجبور کړي چې د سرحد نه تیر سي. دا کډوالو او پناه غوښتونکو همدارنګ ویلي چې د بیلاروس امنیتي ځواکونو د اوبو او خوراکي موادو په بدل کې دا غوی څخه ډیر زیاتې پیسې اخستلې. هغوی په ځنګل کې یوازې پاتې وو او د مرګ ویره ورسره وه. یو کډوال حتی ویلي چې په سرحدي سیمه کې وضعیت لکه دوزخ داسې دی. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوالې ادارې یا IOM ویلي چې د بیلاروس او اروپا ترمنځ په سرحدي سیمو کې 21 کډوال مړه سوي. ډېری دا کسان د سړې هوا له کبله مړه سوي دي. اروپایي کمیسیون په بیلاروس تور لګوي چې د منځني ختیځ، افغانستان، کانګو ډیموکراټیک جمهوریت او نورو هیوادونو کډوال او پناه غوښتونکي دې ته هڅوي چې دې هیواد پایتخت منسک ته ولاړ سي او دغه ځاینه اروپایي هیوادونو ته په اسانۍ ورتللی سي.
د امریکا جاغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، د امریکا جاغ آشنا رادیو خبرونه په نوو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 په لنډو څپو 1515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جاغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
تاسو زمونږ د واشنگتن د استډیو ناوړي درنو اوریدونکو، په اروپا کې د کووډ 19 د وضعیت په اړه په مکه د نظرانې یوسفزی رپورت ده.
په اروپا کې 2020 کال هم هغه ډول پای ته رسیدلی لکه څنګه چې پیل شو. اروپا د کرونا وایرس د نوې څپو سره مقاومت کوي. د جنوري په میاشت کې د الفا په نوم د کرونا بڼه لومړی ځل په انګلستان کې راښکاره شوه. د جنوري په اخر کې انګلستان په نړۍ کې د مړینې د تر ټولو لوړه کچه لرله. د اروپا زیاتره برخو کې محدودیتونه بیا رامنځته شول.
حکومت یو ځل بیا تاسو ته وایي چې د کورونا موزه
خو هیلې موجودې وي. په برتانیې کې د خلکو د واکسین کولو پروګرام د مخې نه پلي شوی و.
کله چې واکسین په لومړي ځل کلینیکونو ته ورسېدل نو د جدي ناروغیو او په روغتونو کې د بستر کېدو او د مړینې د کچې د کمېدو په اړه چې کومه امیدواري موجوده وه
اور پاکی د مارچ په میاش کې په کورونا د اخته کېدونکو شمیر لوړ شو. دا په داسې حال کې وشو چې په حکومت تورونه و چې د واکسین پروګرامونه رودي. ځینې ملکونو د استرازنیکا د واکسین استعمال د هغه نرسته ودرو کله چې د وینې د ټوټه کېدو په اړه اندېښنې پیدا شوې. ځینې ساينس پوهانو د رپورټونه بې ځایه وبلل.
اوف د 300
هغه درې سو دیش میلیونه واکسین چې منګه تر اوسه پورې ویشلې دي په هغه کې منګه د کووډ واکسین اړوند د مړینه تصدیق شوی هیڅ یو خبر نه لرو.
د وړي په پیل کې په اورپایانو کې یو څه مافیا ترمست شو او د جون په میاشت کې د برایزم زیاتره برخه بیرته پرانستل شو. مګر وایرس بدلون ته دوام ورکړ. هندستان کې یو نوی ډبل ډیلټا ګډ شمېر خلک مړه کړل. دا ډېر زر اروپا ته ورسېدو او د وړي په جریان کې ډیلټا په چټکۍ سره د ښوونځیو له لارې خپور شو. د روغتیا نړیوال سازمان یو ځل بیا اروپا د وبا د مرکز په توګه اعلان کړ، خو واکسین کار په داسې حال کې چې په کرونا د اخته کېدونکو شمېر لوړ و خو مړینې نسبتا ټیټې وې. مګر د نومبر په میاشت کې د کرونا یو نوی ډول اومیکرون په جنوبي افریقا کې رامنځته شو چې په ډېره چټکۍ سره په اروپا او په ټولې نړۍ کې خپور شو. په ځواب کې حکومتونو د واکسین دریم ډوز ګړندی کو او د زیات عمر خلکو نه وغوښتل چې دریم واکسین هم وکړي. ساینس پوهان وایي دا دوره به تر هغې دوام وکړي تر څو چې د نړۍ د نفوس ډېره برخه واکسین شوې نه وي.
تر اوسه پورې په افریقا کې یوازې 1.2 میلیون افریقایان یا د لویدیز نفوس 15% په بشپړ ډول واکسین شوي دي. له 80% نه ډیر نفوس حتی یو دوز واکسین هم نه دی کړی. دا یو خطرناک وضعیت دی.
د افریقا لپاره خطرناک، یعنی د ټول نړۍ لپاره خطرناک، ځکه چې نوی ډولونه راپورته کیږي. په داسې حال کې چې د کرونا د وبا دریم کال پیلېږي او دا څرګند نه ده چې دا به کله او څنګه ختمیږي.
اتصال
زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه
رپورټونه ته د واشنگتن د استډیونه ادامه ورکو په 2023 کال کې د سوریې له کورنۍ جګړې نه لس کاله پوره شول خو د شخړو د ختمېدو څرک نشته کارپوهان وایي چې روان بنبست به دوام وکړي خو ولس بیا د پرمختیا او امنیت تمه لري دوی وایي که وده او سوله نه وي نو هیواد به ثبات ته ونه رسیږي په دې اړه پام وکړئ رپورټ ته
د سوریې د رخه خار نن سبا چې د کلونو کورنۍ جګړې د داعش د واکمنۍ او د داعش د استلو په جګړه کې ویجاړ شوی وو اوس یو څه آرام دی د خار ځینې برخې بیرته رغول شوې هم دي د خار په نورو برخو کې بیا په ډېر شمېر کې بې ځایه شوې کورنۍ چې د جګړو څخه تښتېدلې دي ځای په ځای شوې دي ځایي خلک وایي چې که څه هم اوس آرامي ده خو د عادي ژوند او حالات سمون کای ډیر وخت ونیسی
یعنی لالان زمونږ روحي وضعیت ډیر خراب دی او وضعیت لا په خرابېدو دی د افغان توهین او ویجاړې نه بغیر زمونږ ټول کورونه لمنځه تللې دي ما خپل میړه په هوایي برید کې لاسو ورکړې دي
په 2023 کال کې د سوریې د جګړې لږ کاله پوره شول او شمیر خلک داسان ګری چې د بشار الله اسد رژیم به عدلی چې د یاغیان او روسته قوی سنګرګنل کیږي ونیسی د ادلی بیا شمیر اوسیدونکو وایي چې دوی به هیڅ کله پرې نه کړي چې سیمه د سوریې د رژیم لاس ته ونیږي خو د سوریې جګړه نور یو ولسی پاتون نه دی بلکې په یوه داسې جګړې بدل شوې ده چې د سیمې نور قوتونه او ترکیه هم پکې ښکېل دي او داسې نه ښکاري چې دا جګړه د پای ته ورسیږي د ادلی ځنې سیمې د حیات التحرر او شام د ډلې پلاس کې دي دغه ډله د تروریستي ډلو په لیست کې شامل ده ترکیه بیا ځنې نور سیمه پلاس کې لري او هغه سیمه هم پلاس کې ده چې دوه کال مخکې د سوریې د دیموکراتیکو قوتونو چې د سوریې د نیمه خود مختار سیمه ځواکونه دي تر کنټرول لاندې و نیکته او جګړې په ډیرو ځایونو کې دوام لري خو جنگ چریکی شکل نیولای او د اسلامي دولت د ډلې وسلوال په هغو ځایونو کې چې یو وخت په کې قدرت درلود خال خال بریدونه کوي
لګل کارګو
موږ راقه د اسلامي دولت د ډلې څخه آزاد کړ خو ډیر کار لا پاتې دی زموږ قوتونه حمایت ته اړتیا لري چې د اسلامي دولت د ډلې وسلوال چې د خلکو ترمنځ په دې لمنځه یوسي
او روسيونه یو کې د ملګرو ملتونو چارواکو ویلي دي چې دوی په یوه داسې پلان باندې کار کوي چې د سوریې امنیتي بحران ختم شي خو دوی په دې حکله ډېر لږ جزئیات ورکړي دي
دلته د ژوند ارزښت تر صفر هم کم شوی دی که چیرته یو غریب کس کار ونه کړي مثلا دغه کس که چیرته د سمالونه خرڅ نه کړي نو دی به د خپلو ماشومانو ډوډۍ ونه لري
په تیرو لسو کلونو کې په سوریه کې شاوخوا 6000 کسان وژل شوي او یا لا درک شوي دي په دغه هیواد کې نږدې نیمایي نفوس مجبور شوی چې خپل کورونه پرېږدي که څه هم په تیرو څو میاشتو کې په سوریه کې جګړې کمې شوې دي خو ماهرین وایي چې سوریه په یوه دوامداره او نه ختمېدونکې جګړه کې راګیره ده او دا لا معلومه نه ده چې دا جګړه به کله پای ته ورسیږي غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن
اتصال زموږ استاسي پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه
د نن او وضعیت د خبرونې قدر من اوریدونکو د روان خبرونې د لپاره راټول کړي مواد امدا او یا رپورټونه امدا او چې تاسو ته وړاندې شو نو روان خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي مننه چې تر دې شیبه د نن او وضعیت د خبرونې په شمول د امریکا غاک آشنا رادیو نور خبرونه هم واوریدي د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه لا هم دوام لري پر راتلونکو ټول لاندو شیبو کې د روایت امروز خبرونه اوري تربیام خدای مالشه.